سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم پایله په خبرونه کوو د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې نن مخام یو چاودنه شوې ده په غنځرونو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبري شوې ښکاری شو دا چاودنه په یو ورزشي کلب کې دننه شوې ده په چاودنه کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوې دي خو د دقیق شمیر په اړه جزئیات نشته ده طالب سیمه چارواکو روز هم د دې پیښې په اړه سند ویلي په وړاندې خبرونه کې به د دې پیښې په اړه نور جزئیات له تاسو سره شریک کړو د تعلیم د حقونو فعال او د قلملار ټولنې مشر متي الله ویساده طالبان له زندانه خوشی شوی دی قلملار ټولنې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې متي الله ویساده نن له 215 ورځو زندان تیرول وروسته را خوشی شو خپل ویساده مارچ میاشتې په 28 نیټه کابل کې ونیول شو طالبانو په ده تور لګولې او چې خپل سری فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونې کولې متي الله ویساده تعلیم د افغان جونو د محرومول په خبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او فالرو پرتو سیمو ته په ورتلو د سیمو له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځي ته پرېږدي طالبانو لا رسمن د ویزا د خوشي کولو په تړه او سند ویلي د بلوچستان ایالت پاچمن کې نن زرګونو کسانو یو ځل بیا سړکونو ته راووتل او د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلطه د ډیورن له کرښې د اوښتو راوښتو لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کوي دغه اعتراضونه د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوي دي چې لا هم دوام لري د اعتراض کوونکو په خبره دوی پر ډیورن کرښې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه نه مني او د پاکستان له حکومت غواړي چې لدې هواده په زور د افغان کډوالو استل هم ودروي د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای به د هواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته وخت ورکړی دی چې د هواد پریکړه د پاکستان حکومت د پریکړې پر اساس د نومبر له نومړې نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم چمن او نورو دروازو کې یوازې د پاسپورت او ویزې لرونکي تګ راتګ کولای شي تر دې مخکې د هغو سیمو ولایتونو خلک چې ډیورن کرښې ته نږدې اوسیږي یوازې د تذکرې په لرلو یې کولای شول چې تګ راتګ وکړي د خیبر پختونخوا په کورم کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو په ډزې کې درې تنه وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي د سیمې پوځي چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته د نومونو خوتلو په شرط وویل نن وسلوالو د کوزي کورم په سرخیلو سیمه کې پر هغه موټر برید وکړ چې شیګان پکې سپاره وو او په چنار ته روان وو بل په لور د کورم د پولیسو مشر محمد عمران مشال راډیو ته په خبرو کې وویل کڅه هم د مر کته هم د مرګ ژوبلې پړی سنې دی ویلي خو زیاده کړی د شی ټپیانې روختون ته انتقال کړی دي عمران ویلي دی چې د پیخي د پلاتونیو د بریدکرو د نیول عملیات یې پیل کړی دي د پیخه په داسې حال کې ده چې پرون هم په بره کورمکی د شیګانو او سونیانو ترمنځ نښتې شوې د سیمې د اوسیدونکو په خبره په دې نښتې کې دوه خواو ته دوه تنه وژل شوي وو او درې نور ټپیان وو او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په 8 وکټو انګلستان ته ماتې ورکړه د لوبه د بنګلورو په لوبغاړي کې و د انګلستان لوبډلې د درې ډیر شورونو په لوبول سره ټول لوبغاړي لاس اور کړه او یو سل شپک 50 منډي وکړي سریلانکا په 50 شورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځول سره د هدف پوره کړ او بریا ترلاسه کړه د په نړیوال جام کې د انګلستان څلورې ماتې ده او په دې ماتې سره یې د پرمختګ چانس نور هم کم شوی دی افغانستان بیا په نړیوال جام کې 50 لوبې کړې دوی ګټلې او درې بایللې دي افغان لوبډله خپل روستۍ سیالي کې پاکستان ته ماتې ورکړه چې په پراخه کچه یې د غبریا وسایل شو د افغانستان بل لوبه د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره ده د کرکټ نړیوال جام سیالي د اکتوبر له 15 میرا په دې خو پیل شوې دي چې په لوبه د نومبر په 19 وي په دې لوبه کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده تاسې خبرونه واوریدل لوړاندې په دې خبرونه کې درته تم په طالب لرو وړاندې به سر واورې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو هیوادونه په اعلامیه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوې دي چې هغه اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د وغړ هیواد په توګه یې مکلفیت دی په دې اړه به درته وړاندې تفصیل ولرو همدارنګه په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع ته به هم تم شو چې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو والو پاړه باندې دوی هیڅ ډول عکس العمل نه خي ځکه دا د پاکستان داخلي مسله ده. دا چولی اوس مهال پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسله ده، پاکستان داخلي مسله او طالبان په کې هیڅ ډول اقدام نه کوي. د دغه ډیپلوماټ څرګندونې به در سره وروسته شریکې کړو. همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري د سولي کندهار نه چې هلته ماشومان د هغه ټولګیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي چې د طالبان لخوا بند شوي دي.
موږ هم سایه هم سایه موږ استاد موږ ته سبقان راغه بنسو موږ دغه سم په کوڅو کې ګرځو مکتب را سلی لري دي موږ غواړو چې داسې مناتر خلاص
معلم موږ د کوې سپارا موږ د کوې خط موږ د کوې موږ د سنه بنسو دي موږ درس نه وای.
د دې ماشومانو نور غوښتنې به وړاندې در سره په خبرونه کې شریک کړو. همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې به په فلسطین کې د اسرائیل او حماسو د جګړې روسي جزئیات به هم درکړو. بل څه هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سوغړو په افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقونو نقص او په وړاندې تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیکونکو هیوادونو هم همداشان غوښتنه کړې ده چې افغانستان باید هغه اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه یې مکلفیت دی. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا د افغانو ښځو په ژوند کې د بدلون اصولو په خاطر د جدي او عملي اقدامات غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سوغړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص او له دوی سره تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو د چهارشنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتونو کې د برازیل د استازي سرګي فرانسا د نیزی لخوا ولوستل شوه ویل شوی وو چې د طالبانو لخوا د ښځو محرومول به جنسیتي ځورونه حساب شي. نوموړي وویل
We condemn in the strongest term
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو کار سرغړونې سیستماتیک تبعیض او محرومول په کلکو ټکو غندو. دا ډول کړنې خای په جنسیتي ځورونې بدل شي.
د هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو مقررات تجمن پاتې شي چې د یو حکومت په توګه یې غړی دی. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو کې د دې شورا درې دایمي غړي د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه او همدا ډول انتخابي غړي البانیا، برازیل، اکوادور، ګابون، جاپان، مالتا، سویس او متحده عرب امارات دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې کچیرې په ټولو پریکړه کوونکو پروسو کې میرمنو ته ونډه ورکړل شي دوی به له نړیوال امنیت او سولې سره مرسته وکړي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان بیا وایي مخکې هم ورته غندنې او غوښتنې شوې خو پایله یې نه درلوده. د ښځو د حقونو فعاله رودابه فروتن له نړیوالې ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
امیدوار هستیم که بعد که جامعه
مکیله لرو چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړنو په وړاندې جدي اقدام وکړي، یعنې د شعارونو او اعتراضي پیغامونو پر ځای په طالبانو که فشار راوړي چې له دې ظلمونو لاس واخلي
تا حداقل د اساسي ظلم بردارن.
خو په تیر جمهوری حکومت کې د ولسی جرګې غړی او سیاستواله فوزیه کوفی وایي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اسرائیل او فلسطین او هم دا ډول د اوکراین په جګړې کې مصروفه ده بیا هم د افغانستان په اړه دریځ نیولې مثبت ټکی دی. اغلی کوفی وایي مخکینیو افغان حکومتونو د بشري حقونو ګڼ نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي او د طالبانو حکومت هم باید ورته ژمن پاتې شي.
در حال حاضر شما میفهمین که افغانستان
پوس وخت که افغانستان هغه هیواد دی چې د دې ټولو کنوانسیونونو په برخه کې بدترین وضعیت پکې دی. که هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د حقوقي پرنسپلونو له مخې دوی مسؤول دي چې مخکینی افغان حکومتونه له کومو کنوانسیونونو سره یو ځای شوي باید د هغو مطابق عمل وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص غندنه او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو مخکې ورته څرګندونې رد کړې وي او ادعا کړې وه چې افغان ښځو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له دوو کلونو ډېره موده تېرېږي لا هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او هم دا ډول پوهنتونونو ته نشي تللی او ښځې له کار او نورو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه منع شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ وروستي څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. د خبر پښتونخوا ایالت لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست جنرال قنصل چې د هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه هغه ویلي دي چې له پاکستان څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا د پاکستان کورنۍ مسله ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر نن رسنۍ ته ویلي دي چې د افغانانو په ګډون د دې هیواد کې ټولو د قانون کډوالو د ایستلو پلانې وروستۍ او نهایي مرحلې ته رسولی دي. تفصیل په راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدونکی دی. د کډوالو په اړه د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو د حکومت د یو ډیپلوماټ وروستیو څرګندونو یو شمېر غبرګونونه راپارولې دي. په پېښور کې د طالبانو د حکومت د قنصلګرۍ سرپرست حافظ محب الله شاکر ویلي چې د دې هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. خو د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت الله قانی د طالبانو په ډیپلوماټانو انتقاد کړی او په خپل ایکس پاڼه یې لیکلی دي چې د کډوالو لپاره نړیوال قوانین شته چې باید رعایت شي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو نورو کارکوونکو هم د ښاغلي شاکر څرګندونې غندلې او د افسوس وړ یې بللې دي. په پېښور کې پخوانی افغان کونسل عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي شاکر د څرګندونو په خبرګون وویل
په داسې حال کې چې د کوم حکومت نه چې دا نمائندګي کوي دا حکومت لوړپوړي مقامات ذبیح الله مجاهد د افغانستان وزارت دفاع مقام د شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونې په دې حق لمانی د مهاجرینو وزارت موقف همدارنګه د انټرنیشنل قوانینو د بشر د حقوقو د کنوینسیونونو پروتوکالات همدارنګه د مهاجرینو د مصلحتونو د دې ټولو مخالفه خبره ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت اوسمهال باید د حافظ محب الله شاکر د دغو څرګندونو په اړه له دې څخه وضاحت وغواړي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د طالبانو د حکومت جنرال قنصل حافظ محب الله شاکر د چهارشنبې په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا به ښه وي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي څو په پاکستان کې خپلې چارې سرته ورسوي. حافظ محب الله شاکر همداشان د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د یوې مناسبې لارې پر غوړه کولو ټینګار کړی. ویلی دي چې موږ افغانستان ته د دوی د بیرته راستنېدو لپاره انتظامات نیولي دي. په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د جبري ایستلو له خطر سره مخامخ دي د طالبانو حکومت د دغه چارواکي د څرګندونو په غبرګون وایي دا مهال باید د طالبانو حکومت د دوی څخه د پاکستان حکومت پر وړاندې ملاتړ وکړي. خو برعکس دوی وایي چې د دې پریکړې په وړاندې کوم اعتراض نه لري. یو افغان کډوال ایمل ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې دا یو غیر مسؤلانه خبره ده او دا د یو بار څخه یا د یو مسؤلیت څخه تیښته ده. نو که چیرې د افغان دولت ټول مسؤلین په همدغه شکل وي نو واقعا چې سخته ده او دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي. افغان کنسول دغه څرګندونې واقعا چې بې بنسټه دي او بالاخره مسؤلیت البته نه منل دي.
یوې کډوالې میرمنې افضلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه انتظامات چې د طالبانو حکومت له لوري دوی ته په افغانستان کې نیول شوي دي د دوی ژوند نشي تضمینولی.
چې د کور د کار ښه لاره برابروي او بل خوانه بیا ښه تضمین موجود ده چې د ژوند امنیت تامین وي. موږ د ژوند بقا لپاره د خطر نه همدغې طالبانو نه فرار وکړو پاکستان ته راغلو. بیا په کوم باور باندې په کوم امیدواري باندې موږ دوباره افغانستان ته راستانه شو؟
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی نن په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی. هغه ویلي دا یو ننګونی کار دی خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه وباسي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.1 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووزي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې خو ښکاري چې لا دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارد بنټ تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندېښنه وښوده او له پاکستان یې د نرمښت غوښتنه وکړه.
دا افغانستان د معترض خزو خودجوش د غورزنګ د بشري حقوقو له سازمان غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره ژره تر ژره عملی اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د معترض خزو خودجوش غورزنګ افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د بشري حقوقو له بنسټونو غوښتي چې په دې اړه زر تر زره عملي اقدام وکړي. د دغه خودجوش غورزنګ غړو د چهارشنبې په ورځ د دغه غورزنګ د درې نورو غړو ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجی صدیقی د نیول کېدو په تړاو یو پریکړه لیک خپور کړ او زیاته یې کړه چې دغه سازمانونه باید یوازې د خواشینۍ په څرګندولو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ټویټونه ونه کړي. د افغانستان د معترضو ښځو خودجوش غورزنګ یاد سازمانونه تورن کړل چې د طالبانو لخوا د افغانو ښځو او نجونو د ځورولو په اړه چوپه خوله دي. د دغه غورزنګ یوې غړې پاریسا مبارز په دې اړه رسنیو ته یوه ویډیو استولې او ویلي دي چې
دغه غورزنګ د رهبرۍ د غړې ندا پروانی او جولیا پارسی له بند څخه څه بند یوه میاشتې رېږي او اتلس ورځې کېږي چې د طالبانو لخوا میرمن منیجې صدیقی هم نیول کېږي. هغوی له هم د طالبانو لخوا بندیانې دي. طالبانو د ښځې د زده کړې، کار او ازادۍ له حق څخه د دفاع په خاطر نیولې او بندیانې کړې دي. نو راځئ چې د دغو ښځو غږ پورته کړو.
که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان د دغو معترضو ښځو د خودجوش غورزنګ د دغو درېو غړو د نیول کېدو خبر نه تایید او نه رد کړی، خو دغه غورزنګ زیاتوي چې طالبانو په عمل کې د افغانو ښځو پر وړاندې په خپلو کړنو سره ثابته کړې چې د دوی په وینا دوی هیڅ بشري حقوقي حدود په پام کې نه نیسي. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانو ښځو معترض کوونکو ائتلاف هم د افغانستان د ښځو د غورزنګ د دغو درېو غړو د ژر تر ژره خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی دی. ائتلاف وایي طالبان هر ورځ جنایتونه کوي او د خلکو په بندي کولو او وژلو سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. دغه ائتلاف په نړیوالې ټولنې هم نیوکه کړې چې دا ډول پیښو ته یې پاملرنه نه ده کړې. خلک له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي او د طالبانو په زندانونو کې ښځې یوازې د خپلو غوښتنو له امله ځورېږي. د دغه غورزنګ یوې بلې غړې هم د خپل پرېکړه لیک یوه برخه ولوسته او زیاته یې کړه.
موخه
د جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجی صدیقی او نورو هغو بندیانو چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي خوشی کول غواړو او د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د امریکا حکومت او د بشري حقوقو ملاتړي سازمانونو څخه غواړو چې په دوی فشار راولي او همدارنګه په اوسني حالت کې د طالبانو د جنایتونو څارنه وکړي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د دغه خوځښت د غوښتنې په تړاو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تل یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ یو شمېر هېوادونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د افغانو ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د مرستیال سیاسي دفتر یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره د افغان فعالانو پر لاپسې نیول کېدو اندېښمن کړي او د ندا پروانی، جولیا پارسی او یو شمېر نورو بشري حقونو د بندیانو یادونه یې کړې ده. د بشري حقونو مدافعینو زیاته کړې چې هغوی د ناڅرګند دلایلو په اساس نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په هم یوه نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلي ځواکونه په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي، وایي چې د حماس مرکزونه یې هدف ګرځولي. د اکتوبر لومې په غزه کې د اسرائیلو د ځمکنیو تحرکاتو خبر ورکول کېده، خو د پرون ورځ عملیات یې تر ټولو لوی بلل شوي دي. اخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د اسرائیلو او حماس د جګړې په اړه پریکړه لیکونه پرله پسې ردېږي. تفصیل د سفیولا ستانکزي په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې پریکړه لیکونه رد شول. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخېده، د روسیې او چین لخوا ویټو شوه او متحده عرب اماراتو هم پر ضد رایه ورکړه. د امنیت شورا لسو غړیو له دې مسودې ملاتړ وکړ. اخو د روسیې وړاندیز شوی پریکړه لیک چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله هم د امریکا او برېټانیا لخوا ویټو شوه. دې پریکړه لیک ته د امنیت شورا نه نورې غړیو له رایه ورکولو ډډه وکړه، خو روسیې، چین، متحده عرب اماراتو او ګابون یې ملاتړ وکړ. په سیمه کې بیا وضعیت شیبه په شیبه مخ په خرابېدو دی. اسرائیل د جګړې تر بل پړاو مخکې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې عسکر یې د حماس د هدفونو د هدف ګرځولو لپاره غزې ته ننوتلي. سره له دې چې د اکتوبر له 8 رئیس د اسرائیل عسکر په غزه کې د حماس پر ضد یو شمېر ځمکني تحرکات کړي، خو د پرون ورځې ځمکني عملیات تر ټولو ستر بلل شوي. پوځ ویلي د عملیات د جګړې د بل پړاو د چمتووالي په هدف وشول. په دې سربېره اسرائیل بیا هم د شپې لخوا په غزې باندې خپلو بمباریو ته دوام ورکړی. په دغو تازه بمباریو کې بیا هم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې یو لویه بیلګه یې په نصیرات سیمه کې د الجزیرې د یو خبریال وائل الدهوه د کورنۍ د 12 غړي وژل کېدل دي. د دغه خبریال کورنۍ چې په غزه کې خپل مخکینی کور پریښی و او نصیرات ته تازه راکډه شوي وو په بیګانیو بریدونو کې هدف ګرځېدلې. د بمبارۍ په وخت الدهوه په خپل کور کې نه و، خو مېرمن یې، یوه لور، یو زوی، یو لمسی او د کورنۍ څو نور غړي وژل شوي. خان یونس ته نږدې د نصیر روغتون ته د پنجشنبه په سهار د بیګانیو بریدونو ګڼ ټپیان انتقال شوي. د غزې روغتیا پالان په کمو امکاناتو د ټپیانو درملنه کوي. د ملګرو لتون چارواکو خبرداري ورکړی چې په غزه کې تیل په خلاصي دودي او دوی اړ شوي چې د دې کلا بندې شوي سیمې بشر دوستانه خدمتونه د لاند وخت لپاره وزندوي. پر اسرائیل او د حماس د بریدونو په خبرګون په غزه ترانګه د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې تر دې دمه د غزه روغتیا وزارت په خبره لګ تر لګ شپږنیم زره تنه وژل شوي چې پکې 2200 ماشومان هم شامل دي. اخوا اسرائیلي چارواکو د حماس د وسلوالو په لاس د لګ تر لګ 400 اسرائیلانو د وژل کېدو خبر ورکړی. حماس هم دارنګ څخه باندې 240 اسرائیلان چې پکې خزي شامل دي يرغمل نیولی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي په نړۍ کې د جبري بې ځایه شوو کسانو شمیر 114 میلیونو ته لوړ شوی دی. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې لمې په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین، په اوکراین کې جګړه او د یو شمېر نورو هېوادونو شخړې د دې زیاتوالي اصلي لامل ګڼل کېږي. په ایران او پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال وایي چې د بشري ناورین له امله تړل شوي دي چې له افغانستانه ووځي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي په تیرو دریو میاشتو کې په نړۍ کې 4 میلیونه کسان په اجباري ډول بې ځایه شوي دي. یو ان ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین، د اوکراین جګړه، په سودان، کانګو، میانمار او سومالیا کې شخړې د دې ډیروالي اصلي عوامل ګڼلي او زیاته کړې ده چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر پایه به په نړۍ کې د کډوالو شمیر 110 میلیون څخه 114 میلیونو تنو ته لوړ شي. یاد سازمان ټینګار کوي چې د شخړو زیاتېدل د دې لامل کېږي چې د اجباري بې ځایه کېدلو کچه هم لوړه شي. یو این ایچ سی آر ویلي چې د ټولو کډوالو او نړیوالو مرستو ته د اړتیا وړ 250 سلنه وګړي د دریو هیوادونو وګړي دي. افغانستان د 1.6 میلیون کډوالو په لرلو سره په نړۍ کې له سوریې وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو زیات کډوال لري. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې د بشري ناورین له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. نادیا چې له 5 کلونو د کم عمره دریو ماشومانو مور ده او په دې وروستیو کې د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه لاړم او یو څه سودا مې کور ته واخیستله. زه ډېر خوشحاله وم چې هېڅ اندازه یې نه درلوده. زه راغلم او د خپلو ماشومانو لپاره مې مکروني پاخه کړه او ما د دوی لپاره یو څه بسکوټ اخیستي دي. دوی ډېر خوشحاله وو. زه په افغانستان کې له دومره بد حالت څخه تېر شوی یم چې له نږدې 2 کلونو راهیسې هېڅ بازار ته هم نه وم تللی او نه مې څه اخیستي وو.
د طالبانو د واکمنۍ په 2 کلونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ یو شمېر افغانان د امنیتي، بشري حقونو او تعلیمي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي دي. له دوی څخه یوه مېرمنه چې شاوخوا 1 کال وړاندې له همدې امله پاکستان ته تللې او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
په نور هیوادونو کې اوسېدل ډېر خلک ستړي کوي، په ځانګړې توګه په پاکستان هیواد کې چې زه یم. کوم کډوال چې دلته دي د پاکستان پولیسو لخوا ورته ډېر سپکاوی کېږي، فشار پرې راوړل کېږي او بندیزونه پرې لګول کېږي. که زموږ انجونو ته نارینه ته او موږ ته امنیت تامین شي، زه همدا اوس چمتو یم چې افغانستان ته ولاړ شم.
تر دې مخکې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې ملي امنیت د ښځو او بشري حقونو ضمانت دی او له افغان کډوالو یې غوښتي چې هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو تل ټینګار کړی چې افغانستان له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او دا مهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR په داسې حال کې په نړۍ کې په ځانګړې توګه د افغانانو د جبري بې ځایه کېدو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM د ژمي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د IOM په وینا له دوی څخه 70% ایران ته، 80% پاکستان ته او 10% ترکیه ته کډوال شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم پاس ویل کې کندهار ته وشو. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي د یاد ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بل خوا په کندهار کې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي ده چې چیرې یونیسف ادارې ته طالب چارواکي اجازه ورنه کړي چې دغه ټولګي بیرته خلاص کړي، نو دوی به د دې ولایت بودیجه نور ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار هویلمن کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل سوه. ازادي راډیو ته یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړي که دغه محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورنکړي، نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسېده. د نورالله سخي محمد په نومونو د دغه ټولګیو دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورکړي، ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند د کډاونو سره مخ کړی دی، ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاو نه پکه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپلن نقطه باندې کرالی دا یو جنګځپلې سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي، ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت و.
امارت څخه مونږ غوښتنه ده چې موږ ته واضح کړي چې ولې سیمپونه بند کړي دي، علت یې څه شی دی او مشته دار اخلاص کې، ځکه موږ یو ځنه ایتوم د دغه لارې څخه وو. اکثر وسازان د دغه لارې څخه دي، بس دغه یو د کورنی امید امید ژوند ژوندۍ په برابر کړه و.
د یونیسف دغه محلي ټولګي واځي په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل سی او په نورو ټول ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګي زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګي د پیلې د غوښتنه کوي.
موږ هم سایه هم سایه موږ استاد موږ ته سبقان راغه بنسو موږ دغه سمور په کوڅو کې ګرځو مکتب را سلی لري. موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص
معلم سپیاده معلم زده کوي سپاره مې زده کول خط مې زده کوي موږ درس نه بنسو چې موږ درس نه وای
معلم زوره دی مسیم تاسو مې شکیږي چې باندې مشتل ته سبقان ویلم موږ غواړو سازان مو راسي او برته مسیم شروع سي
معلم سمې ولادي از موږ د کور خواته سیم دي څو مې شکیر باندې موږ د کل ټولو کښنان ګرد پکسي کې ګرځي سبق نه وای.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله وایي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی، زما بچیان مسرنویس ته پاتېږي او بیا تعلیمه پاتېږي. مخکې چې ولو دلې به درسونه ویل، یو شی زده کوئ، اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نسول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي و چې دغه ټولګي به د څېړنو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې څېړنې به یې څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
دویمې نیمایي ته راورسېدو.